درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړې شوه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
سبای چرالی مهم امرا سره جنگ کرده ده پا امنسی جنگ تره نراویتی
من ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زه ده بل کلی نراغلای چاکای اغا از ما ده ترور توی تا ورکر چه اغای ویسی کور تا خوزی
جوڑوون که مریم توخی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې هر خبره ته اندېښنه یا تشویش کوي؟ اندېښمن یا تشویشي انسانان څومره کورنۍ او ټولنې ته سرخوږی جوړوي او څنګه ځان او کورنۍ له تشویش او اندېښنو خلاصه کړو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د ارواپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قدرمنو دوستانو، تشویش یعنی هغه حالت چې ستونزه ولري خو د حل لارې در څخه ورکوي، چې همدا د ناهیلي کېدو سبب کیږي او بالاخره همدا د ناهیلۍ احساس مو جنجالي طبیعت کوي یا هم له خلکو مو منفره او ګوښه کوي. ارواپوهان وایي د تشویش سمه درملنه ځکه نه کیږي چې ډېر لږ شمېر خلک په دې پوهیږي چې تشویش هم یوه ناروغي ده چې دا حالت زیاتره پورسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي لورایه ښکارېده چې ډېره اندېښنه او تشویش لري. له نازنینه یې اورو.
زه خپله نو یو زوی مې بندي ده او لورکۍ مې کونډه سوې ده، ورته ځورېږم، ځان ځوروم، نو ورته تشویش کوم چې خدای دا به څنګه سي، دا به بیخي اوس همداسې مې عادت سوی ده د تشویشو. اوس خپله زه داسې فکر کوم چې زوایم زه دلته نه یم ناست، بیخي زه بل چا یم. دغسې زه فکر کوم چې وایم چې زه نه یم، چې نازنین نه یم، دغسې فکر کوم چې وایم بیخي بل څوک یم. په اعصابو مې دغسې بد باندې تشویش ډېر کړم چې تشویش بیخي خوب نه لرم، یوه ثانیه خوب نه لرم. سړی چې خوب ونه کې خطابن تشویش کوي، دغسې کړم دا تشویش. ټولنه خبرې او خندا نه کوس، چې راسو درې کلمې خبرې نه کوم، ټول تشویشو کې ناست ورځ تر بلې هم دا ډېری کې لا دې موږ په سړو کې دغه ستاسو ښکای ور بل بله مې پیګم دغسې څه ویم چې زه وایم بیخي ذاتي له سره زه وایم سر مې داسې وچاوده له تشویش له لاسه، سر به مې اوس وچوي. دغسې تشویشو داسې کړم، کوشش خو ډېر کوم، خدای دې پاک دې تشویشونه له ټولو مسلمانانو له ټولو دوستانو لرې لري، الله پاک دې رحم وکړي چې له ما نه م له ایسته سي دا تشویشونه خلاص سي. دا دې ما په خدای کې خپل په لاس کې ساتي. څه ډېر کوشش کوم چې زه تشویش کېننم، خو دغسې څه وایم اوس څنګه وکړم؟ دا یو یو نیم کال دغسې څه وایم. همکاران خوران ته یو دوه درې کلمې چې راته وایي ولې نه غږېږي، څه شی دي چې یو خبر ورته کوم دغسې څه وي دغسې وي، دوی هم راسره په تشویش سي، بیا لږ زړه ښه سي سپک سي که یو نه کړم ما دام ناسته.
تشویش اندېښنه بیلابیل عوامل درلودلی شي. درواپوهان په باور د کمترۍ احساس درلودل، بې وزلي، بیکاري، د احساساتو متضرره کېدل، دا ټول هغه څه دي چې یو انسان په تشویش اخته کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم په دې اړه داسې غږېدلی دی.
تشویش خو ډېر په کورنۍ کې ډېر عوامل لري، خو اکثر عوامل چې دي کنه د اقتصادي وضعیت دا تشویش پیدا کېږي. کورنۍ وضعیت سالم نه وي، سیاسي وضعیت تاثیر لري. دغه مرضونه د کرونا دې سره خو اکثره تشویشونه نور هم زیات شو، او بل د غریبۍ د وجې چې اولادونه به مې څنګه تربیه شي. د دا حالات او دغه ټول زمان او حالات او سیاسي وضع دا ټول په تاثیر لري. موږ په سلو کې تقریبا 90% خلک په دې تشویشو اخته یو. دا تقریبا دا څلوېښت کاله جنگ د وجې سپینګیري زواړه ځوانان شو، سپینګیري شو، دا حالات ټول تاثیر لري. ټول په دې حالات کې مطمئن کار نه کوو، مطمئن وظیفې ته نشو تللی، مطمئن یو سړی د یو ولایت نه بل ولایت ته نشي تللی، خو نو دې نه غټ تشویش بل کوم دی.
داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې سره له ډېرو ناخوالو بیا هم خوشحاله ژوند کوي، ځان او کورنۍ له اندېښنو او تشویش څخه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد حسن وایي
خو موږ زه خپل شخص هم تشویش ته کوم ارزښت نه ورکوم. دا وړې وړې خبرې، غټې خبرې، دا هغې خپله کوشش کوم چې کور خپل کور له مل سره په خوشحاله ځوند تېر کړم. کوم او په خوشحالی سره تیر کوم. دکه چې تشویش کا تشویش ته اهمیت ورکو دا ټول کورنۍ سره بد عواقب سره مواجه کیږي. تشویش ور خبره چې هیڅ اهمیت نه ورکو ما هیڅ یادو مې نه یو کور کې نه یادو مور مور سره خور سره ورور سره فامیل کې دفتر کې نه یادو م څه زه پیګم تر دې نه تشویش سره نور ته تشویش پیدا کیږي چې نه یادو م صبر پی کوم خدای ته سپارم. سم دا کورونا مرز سره راغی نو ما دوی ته دا هغه ورکو داسې روحیا مې ورکوله چې دا ځانونه خدای ته وسپارې همغه کومه ډاکتران چې توصیه کوي دا مد نظر ونیسي نور هېڅ کوم تشویش نشته. ده میوې خورې د لیمو دا شان استفاده کوئ انشاءالله کوم مشکل نشته او همداسې روحیا م ورکړه ده مورال قوي و انشاءالله مرض هم پیس کوم تاثیر ونه کوي.
ډېرې اندېښنې یا تشویش سره له دې چې خپل شخص په بېلابېلو ناروغیو اخته کوي په ټولنه او کورنۍ هم خپل منفي اثرات درلودلی شي. یو تشویشي مور خپل اولاد سم نشي روزلی. په دې اړه د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی محمد جان داسې وایي.
لکه څنګه چې ویل کېږي چې تشویش د ناروغیو مور ده همداسې د بدبختۍ او ناخوالو مور هم کېدی شي او کله چې په کوم کور کې تشویش پیدا شي نو دغه کورنۍ ټول غړي د تشویش نه متاثره کېږي او د دوی ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ کېږي او دغه تشویش د ډیرو بدبختیو لامل کېږي. ځکه یو چا سره چې تشویش وي او یو کورنۍ کې تشویش موجود وي هغوی همیشه د ژوند ټولو چارو ته د شک په سترګه ګوري او داسې فکر کوي چې زمونږ دا کار به که ښه کار هم وي نو دوی به ورته تشویش لري او هغه کار به داسې فکر ورته کوي چې دا خرابیږي او بده پایله لري. نو زما په اند تشویش د ډیرو بدبختیو لامل ده.
محمد جان زیاتوی هر هغه څه چې د کورنۍ په غړو منفي اثر ولري پرته له شکه چې ټولنه هم ازیان منوي ځکه کورنۍ د ټولنې یو سمبول دی.
نو لکه څنګه چې تشویش په یو کورنۍ او د کورنۍ په غړو باندې بد اغیز کوي همداسې په ټولنه هم بد اغیز کوي او بد پایلې رامنځته کوي او حتی چې په بعضو وختونو کې تشویش په یو ټولنه کې خلکو ته د روحي تکلیفونو لامل هم کېدای شي.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، دا چې ولې ځینې خلک له حده زیات تشویشي دي، څنګه کولای شو چې تشویش له ځانه لرې کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهندوی محمد شمس غزنوي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. ځینې خلک ډېر تشویش کوي، له حده زیات تشویش کوي. علت به څه وي؟ ولې دومره ډېر تشویشونه کوي؟
اصلا خبره خو داسې ده چې د زموږ تاسې پریشانی، استراب او تشویش د ټولو انسانانو یو طبیعي حالت دی. یعنی انسان د خپل ځان د ژغورنې لپاره د یو خطر نه ځان ژغوري یا د یو مشکل نه ځان بچي، نو دغه یو هغه ضرورت دی چې دوی باید تشویش ولري. خو ستاسې خبره دا دی چې ځینې بې ځای تشویشونه یا له حده زیاد څوک تشویش چې کوي هغه بیا مرضي تشویش ورته وایي. یعنی د مثال په توګه مثلا که څوک د یو مرض نه تشویش لري یا د یو بل خطر نه تشویش لري چې دوی ته تر اوسه متوجه سوی نه ده، خو کیدای شي چې دوی داسې فکر وکړي که زه مریض شوم، که زه داسې یو بل مشکل سره مخامخ شم څه به وکړم. نو دغه تشویش بې ځای تشویشونه دي، دا بیا نو یو مرضي تشویش.
استاد، که مثلا تشویش د حده زیات شي په کورنۍ کې، خصوصا په کورنۍ کې یو کس ډېر تشویش کوي، حد زیات تشویش، دا به کومې ستونزې کورنۍ ته، ټولنې ته، دغه کورنۍ په غړو باندې به کوم بد اثر پرې باسي؟
وایي چې د عاطفي حالتونه د ټول مؤثر دی په نورو باندې. مثلا که یو څوک په کور کې آرام چینی خبرې نه کوي یا ډېر خفه وي، خفګان کوي، د کورنۍ ټول غړي سره به همغسې اثر اچوونکي دي. د ټول عاطفي حالتونه، که خوشحالي وي، که غمجن وي، که ویره وي، د ټول پر نورو باندې تاثیرمند وي، اغېزمن وي.
استاد، په ټولنې باندې بد اغېزه وکړي د تشویشي انسانان؟
په کورنۍ باندې اغېزمن دی، په ټولنه، په صنف، په هر ځای کې چې څوک یو څوک له یو شی نه ویږي هغه په ټولو باندې تاثیر کوي. ټول خلک ورسره هغه سي مسترد کیږي، هغه سي تشويشي کیږي.
څه حل لري به موجوده په دې برخه کې؟
تر ټولو نه اول خدای دې چې د سټول شي چې زما د موضوع تشويش دي. تشخیص لومړنۍ خبره د حل د لارې لپاره دي. مثلا کزه پوه شم چې اصلا د موضوع خود تشويش ور نه دي، خو زه چې تشويش شوم، زه هغه سي مسترد شوم، کزه په دې موضوع باندې پوه شم، د دې حل هغه مهم لاره اول هم دغه دي. دویم هغه څوک چې پوه شو چې زه خو تشويش لرم، نو د خپل تشويش د ویلو لپاره باید چې داسې خپل خپلوانانو همزولو دوستانو سره د خپل مشکل د هغوی سره خبرې وکړي، ووایي چې والا زه داسې تشويش لرم. دا تخلیه کول د موضوع د دویم لاره ده چې څوک که غیر حقیقي تشويش لري د خپلو دوستانو سره خپل موضوع ورسره شریک کړي. دریم لاره د اضطراب د تشويشونو د ماتولو لپاره خندا دی، حتی د مصنوعي خندا نه دی، د مسکا چې دی چې بیخي غیر حقیقي وي. هغه مثلا څوک یو مصنوعي خندا ده د تشويش د ماتولو لپاره، د تشويش د لمنځولو لپاره د ډیر مهم دی. باید چې موږ د ورځې څو ځلې وخاندو او داسې موضوعاتو سره داسې خلکو سره خبرې وکړو چې هغوی یو ټوکه یا یو داسې بل داسې حالات صحي او روان یې ډیر سالم وي، هغو خلکو سره خبرې وکړو چې د هغوی د حالات د هغوی اگر سلامتیا په موږ باندې تاثیر وکړي. د ورځې تر شلو دقیقو پورې، تر دیرشو دقیقو پورې ورزش، مثلا ګرځېدل، پارکونو ته تلل، داسې ځایونو ته چې هغه ځای ډېر ښه اکسیجن ځای ولري هلته پاتې کېدل.
یعنې که څوک غواړي خپل تشویش خپله تداوي کوی شي؟
کاملا. خو د تشویش اکثرا موضوع رواني موضوع ده، نو ښه خو به دا ده چې که څوک مریض خدای نخواسته وي او یا روغ وي، خو نو تشویش ته باید وخت ورنه کړي.
ډېره مننه استاد. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.